دوستانو ستړي مشي د تادر ریو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو د شنه اسمان لاندې خبرونه ده. البته تر شنه اسمان لاندې خبرونه په دې خبرونه کې په لومړني یو ساعت کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو خبرې کیږي. همدارنګه په افغانستان ته د پاکستان د بهرنیو چارو د نوي وزیر د نننی سفر په شاوخوا به میلمانه او زموږ همکاران بحث کوي. په دویم ساعت کې د سولې د ولسي حرکت په فعالیتونو او وروستیو هڅو باندې بحث کیږي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په کابل کې د یو دغلته افغان چارواکو سره په خبرو اترو بوخت دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 50 وسله وال وژل دي او په فرا کې د افغان ځواکونو د هلیکوپټر د سوځېدو په پیښه کې 15 تنه وژل شوي. بشپړ خبرونه واورئ. د پاکستان د بهرنیو چار وزیر شاه محمود قریشی نن کابل کې د یو دغلته افغان چارواکو سره یې لیدنې کتنې پیل شوې دي. په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ د نوي حکومت له جوړېدو وروسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ لومړنۍ په لوړه کچه لیدنه کاته دي. دا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په توګه د شاه محمود قریشی لومړنۍ بهرنی سفر دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د سفر اجنډا په سیاسي او امنیتي موضوعاتو بحث او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سولې او عمل پر پلان خبرې اترې دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې جزئیات لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 50 ترهګر وژلي، 33 ټپیان کړي او 10 مشکوک کسان نیولې. په هغه خبر پاڼه کې چې نن سهار د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر خبره کړې ویل شوي چې په دې موده کې 12 مشترک تهاجمي او تصفیوي عملیات، 114 کموندوي دندې او یو هوایي برید ترسره کړی دی. دفاع وزارت وایي د عملیات په ننګرهار، غزنی، لوګر، کندهار، زابل، بادغیس، هرات، فاریاب، بغلان او هلمند کې ترسره شوي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د بادغیس په مقر ولسوالۍ کې 8 تنه وسله وال وژل شوي او 9 تنه ټپیان کړي. د غزنی په قرباغ کې 2 تنه، د هرات په شینډن کې 4 وسله وال او د زابل د چوپان کې 4 وسله وال د وژل کېدو ادعا شوې ده. دفاع وزارت په ننګرهار او لوګر کې هم وسله والو ته د مرګ شوب لیدا وختو خبر ورکړي. اخوا په فرا کې د افغان ځواکونو د هلیکوپټر د سوځېدو په پیښه کې 15 تنه وژل شوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلیکوپټر له شینډن څخه فرا ته روان و چې د خاک سفید پرنګ سیمه کې بیړنۍ ناسته وکړه. دفاع وزارت وایي په پیښه کې د الوتکې د پیلوټانو په شمول 15 تنه عمله وژل شوي. طالبانو ادعا کړې چې دوی د هلیکوپټر ویشته، خو د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې سیمې ته تخنیکي ډله استولې سو د هلیکوپټرې د بیړنۍ ناستې او راخیستو علت څرګند شي. چارواکي وایي پروان ولایت کې د سړک په سړک کې خودل شوی یو ماین چاودنې د ملي امنیت د ادارې څلور کارکونکو وژلي. په پروان ولایت کې د امنیتي ځواکونو د همغږۍ د مرکز قومندان لوزي احمدي ازادي رډیو ته وویل پیښه د شنبې د ورځې په سهار هغه مهال رامنځته شوه چې د ملي امنیت ځواکونه د پروان په مرکز کې د یو ماین په شنډولو پسې روان و چې په لاره کې پرې په سړک کې خودل شوی بل ماین وچاودید. ښاغلي احمدي ویلي په چاودنه کې د ملي امنیت پر څلورو کارکونکو سربیره یو ملکي کس هم وژل شوی دی. اخوا چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د جوزجان په قرکین ولسوالۍ کې د پولیسو دوه پوستې نیولې او د دې ولسوالۍ پر مرکز د برید پلان لري. دا خبره په قرکین کې د سیمه ییزو پاسون کوونکو قمندان قربان ګلدی حکا چې په سیمه کې د امنیتي ځواکونو مشري کوي نن سهار ازادي راډیو ته کړې ده. په بادغیس کې هم په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې دغلته د قادس د ولسوالۍ پر دوو امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په برید کې یو پولیس سرتیری وژل شوی او 3 نور ټپیان شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د بهرنیو چارو پر پخانی وزیر جان کیری انتقاد کړی چې په وروستیو کې څو ځله د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره کتلی. مایک پامپیو وویل د اوباما د وخت دغه چارواکي عملاً د تهران په برخه کې د امریکا پر پالیسۍ سترګې پټې کړي. پامپیو د جمعه په ورځ دا هم وویل چې جان کیری او محمد جواد ظریف غونډې د منلو نه دي، پخوا داسې نه وې شوې او مناسبې نه دي. تر دې یوه ورځ مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ جان کیری تورن کړل چې غیر قانوني غونډې د ایران له دښمنۍ ډک رژیم سره ترسره کړي. جان کیری تېره اونۍ په یوه راډیوي مرکه کې وویل چې لکه چې د بهرنیو چارو وزارت پریخې درې څلور ځله یې له جواد ظریف سره کتلي او په دې لیدنو کتنو کې د اټومي تړون پر مسلې هم خبرې شوې. د جرمني صدر اعظم ویلي تر څو چې په اوکراین کې د منسک د تړونونو په اساس دوامدار اوربند نوي ټینګ شوی د اروپایي ټولنې بندیزونه به پر مسکو په خپل حال وي. انګیلا مرکل پرون د لیتوانیا په پلازمینه ویلنیوس کې خبریالانو ته ویل په اوکراین کې سوله او د دې هیواد مسکنۍ بشپړتیا لا هم زموږ هدف دی. اروپایي ټولنې د دې لپاره پر روسیې بندیزونه لګولي چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. همدارنګه دا بندیزونه د دې لپاره لګول شوي چې روسیه د اوکراین کریمیا ټاپ غزمه له خپلې خاورې سره یوځای کړې ده. د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د 2014 کال د اپریل له میاشتې راهیسې په جګړو کې تر 1300 زیات کسان وژل شوي دي. او سعودي عربستان پرون وویل د یمن د حوثي اغیانو لخوا یو ویشتل شوی بالستیک توغندی چې د سعودي د تیلو تاسیساتي هدف و په هوا کې له منځه وړی. د سعودي دولتي تلویزیون د دې هیواد مشر د نړیوال ائتلاف په حواله ویلي چې دا توغندی د جیزان سیمې د پاسه مخکې تر دې چې په یوې ګڼ میشته سیمه ولګیږي له منځه وړل شوی دی. د یمن حوثي شیعه ډله چې ویل کېږي ایران ملاتړ کوي وایي چې پر سعودي عربستان د دوی د راکټي بریدونه د ریاض او د دوی د نړیوالو متحدانو د هوایي بریدونو په عکس العمل کې کېږي. دا خبرونه
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. امروز باز ما و آقای ساروان در خدمت شما هستیم و مسائلی که ما انتخاب کردیم در یه هفته، در قسمت اول روابط ما با پاکستان است بخیر ما آقای ساروان، و در قسمت دوم حرکت صلح از نظر میگذرانیم.
بله، در صلح د حرکت په باب په دوم ساعت کې خبرې کول، او په دی اول ساعت کې لکه څنګه چې تاسو نظر صاحب اوریدونکو ته وویل، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن کابل ته راغلی دی، نو د پاکستان او د افغانستان په اړیکو خبرې کو. لکه چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند حکومت جوړ شوی، د دې حکومت د یو جګپوړي چارواکي لومړنی سفر دا دی چې نن د کابل ته کړی دی. ظاهرا پاکستان په دې توګه غواړي چې افغانستان او نورې نړۍ ته وښيي چې افغانستان ورته لومړیتوب لري، ځکه د نوي حکومت یو جګپوړي چارواکی لومړنی سفر افغانستان ته کوي. کابل ته د شاه محمود قریشی تر راتګ وړاندې پرون د پاکستان ملکی او پوځي چارواکو غونډه وکړه. په دې غونډه کې صدر اعظم عمران خان، د پوځ لوی رئیس جنرال قمر جاوید باجوه او د آی اس آی رئیس نوید مختار او یو شمېر نورو جګپړو چارواکو ګډون کړی و. دې ته په پام چې ادعا کېږي د پاکستان په بهرني سیاست په تیره بیا د افغانستان په اړه د پاکستان پوځ مهم رول لري، په دې غونډه کې د پوځ د مشرانو ګډون د پام وړ دی. د پاکستان حکومت چې د طالبانو د ملاتړ په خاطر د امریکا تر فشار لاندې دی، غواړي چې د افغانستان له حکومت سره خپلې اړیکې ترمیم کړي. آیا د قریشي دا سفر به د دو هیوادونو په اړیکو کې کوم بدلون راوړي؟
والله دیگه سوال ما جواب دادن نمیتونم، باید مهمان ها جواب بده. مهمان های که ایشان دعوت به عمل آوردیم، محترم استاد محترم ما محمد یعقوب وطنمل استاد پوانتون هستند، در استودیو فعلا تشریف دارن، برشان خوش آمدید میگوییم. و همچنان از طریق تلفن کوشش میکنیم که با بعض مهمان های دیگر ما مثل آقای اجمل حتمن کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی و پوانمل شلافرید استاد فاکولتی حقوق علوم سیاسی هم تماس های برقرار بکنیم.
بله، نو لبرای با شاغل وطنمل صاحب تا ارکره و وطنمل صاحب کتاسی پا دیاره نظر سرگن که هم دا پشتانه چی ما مطرح کرده، چه فکر کوی چه دی شاغل قریشی دا سفر با دی دو هیوادونو پا اریکو که اغا خرابواله چی پا ورستوی که رامنسته شوی دی؟ البته همیشه دی افغانستان و پاکستان اریکی خرابی بی، خو کل ناکل یو چه بهتره شی او کل بیا بیرت خرابی شی. وست چی پا پاکستان که حکومت بدل شوی دی، نو ممکن دستی هیلیشته چی دی پاکستان پا سیاست که پا مجموع که تغییر را غلی بی، تاسی مورت هیلی لره یو کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خپل سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ګوري د هوادونو ترمنځ راشه درشه دا یو معمول کار دی، او په هر اندازه چې دغه راشه درشه زیاتیږي په هغه اندازه باندې د خو اړیکو کارندوی وي. خو دا د حقوقي پلوه یام دی د نړیوالو اړیکو لپلوه، ولی کچیرته موږ د افغان ولس د غوښتنو لپلوه د راشه درشه تر بحث لاندې نیسو، نو زه فکر کوم چې افغان ولس هغه توقع چې له دغه سفرونو نه پخوا هم درلوده یا هم اوس لري زه فکر نه کوم چې دی لاسته راوړي، ځکه چې موږ د دغه سفرونو په اړه باندې دوه فرضیه مطرح کوو. یوه فرضیه خوشبینانه فرضیه ده او بل هم بدبینانه فرضیه ده. خوشبینانه فرضیه دا ده چې دغه سفر په داسې مهال ترسره کیږي چې یو خوا پاکستان تر سخت فشار لاندې دی د نړیوالې ټولنې لوري څخه، په ځانګړي توګه د امریکا لوري څخه، او له بلې خوا نه دغه د امریکایي چارواکو سفرونه هم هیله پیدا کړې دي چې پر پاکستان به کافی فشار راوړی وي، او دغه فشارونه به ممکن دي تاړې ستلې وي چې پاکستان نور له افغانستان سره باید صادقانه مرسته وکړي. ځینې نور موضوعات هم دي، مثلا د عمران خان هغه منشور، د عمران خان هغه ویناوې د کمپاین پر مهال یا هم وروسته تر کمپاین نه، او همدارنګه هلته هغه نوی حکومت چې راغلی دی دغه په مجموع کې هغه سیاستونه دغه موږ ته دا هیله رابخي چې ممکن د پاکستان دا سیاست یو څه نرم شوی وي د افغانستان پر اړه باندې. دا خوشبینانه ده چې زه ډیر هیله من هم نه یم دغه سفرونو ته، او ډیر خوشبینه هم نه یم. ولې یوه بله فرضیه ده، هغه بدبینانه فرضیه ده چې امریکا او پاکستان اوس غواړي له دغه سفرونو څخه په ګټه اخیستو باندې وخت مدیریت کړي. یعنی دغه نوی حکومت هم هغه حکومت دی چې ایسا یا هم د پاکستان پوز قدرت ته رسولی دی، او له دوی څخه به زیات توقعات هم لري. نو زه په دې باور یم چې د پاکستان ایسا د پاکستان پوز د ملکی حکومت څخه د ابزار په توګه ممکن دغه وخت مدیریت کړي. نړیوالو ته هم داسې وښي چې ګورې موږ په لومړي سر کې افغانستان ته زموږ چارواکي سفر کوي، افغانستان زموږ لپاره په لومړیتوب کې ده، او موږ به غواړو چې له دوی سره اړیکې ولرو، د سولې په برخه کې موږ له دوی سره همکاري وکړو، همدارنګه د تروریزم سره مبارزه وکړو په ګډه سره، همدارنګه هغه ګډې امنیتي ستونزې چې شته دي د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه ښه مدیریت کړو یا هم دغه سره مبارزه وکړو. نو دغه دوه فرضی مطرح کیږي چې دغه دومره فرضی ډیره مطرح ده.
بله آقای سارون، مهمان دیگر ما از طریق تلفون محترم پوهنمل شهلافرید با ما هستن. محترم شهلافرید، خوش آمدین به برنامه.
شکر از شما. من سلام تقدیم میکنم به شما و دو مهمان دیگر برنامه.
بله، وزیر خارجه پاکستان به افغانستان آمده و در مورد روابط که بین افغانستان و پاکستان از کدام بهبود خواهد آمد یا نخواهد آمد، شما تا چه امیدوار هستین یا نیستین؟ از آقای وطن مل که پرسان کردیم، اونا از دو طرف کم کم گفتن، مثل از امو که ملا نزیدی نمیگه، پرسان کردن باران میباره یا نمیباره، گفتن نظر به بعض روایتا میباره و نظر به بعض روایتا نمیباره. شما چه فکر میکنین، یک بهبود خواهد آمد یا نه؟
ببین، ما به این نظر هستم که مشخصا در ارتباط با وضعیت افغانستان کدام بهبود نخواهد آمد، ولی هیچگاه هم من نقش روابط دیپلماتیک و نقش مذاکرات سیاسی را در رابطه با وضعیت دو کشور یا وضعیت افغانستان که عاملش کشورهای همسایه و منطقه و خصوصا خود کشور مردم پاکستانی، بلکه حکومت و حکام سیاسی پاکستان است، از این لازمه مثبت فکر نمی کنم. ولی گفته نمی داریم که اگر روابط با پاکستان کاملا روابط دیپلماتیک و سیاسی قطع شود، وضعیت بهبود حاصل می کنه. از با قطع از روابط چون وضعیت بهبود حاصل نمی کنه، آمدن وزیر خارجه پاکستان در افغانستان دال به این است که هنوز روابط سیاسی وجود داره. هنوز امیدهای در این راستان موجود است که اگر مذاکرات سیاسی بسیار آگاهانه و مسئولانه و با یک اراده قوی سیاسی صورت بگیره، که در اینجا نقش افغانستان بسیار برازنده باشه، یا کسایی که سیالای وزیر خارجه پاکستان در افغانستان است، مثل وزیر خارجه افغانستان، یا بعد مذاکراتی که از طریق افغانستان و پاکستان توسط وزیر خارجه پاکستان صورت میگیره، خود کسایی که در این بحث اشتراک میکنن حداقل بسیار دقیق در مورد افغانستان، افغانایی که در این بحث هستن، اگر وزیر خارجه افغانستان است، اگر کسای دیگه تعیین میشن، بسیار از لحاظ سیاسی باید عقلانی عمل کنن. ما به این نظر هستم که آیت هایی که دیپلماتیک که بین افغانستان و پاکستان تبادله شده و خواستن در وضع افغانستان تغییر را بیاره، بحثی که گرفته شده توسط افغان ها بحث بسیار عقلانی سیاسی نبوده، بسیار عرفان سنتی عمل کردن، از سنت های روابط دو کشور استفاده کردن، نه از سیاست هایی که باید استفاده صورت بگیره. روزا ما فکر میکنیم ای بار اگر زیرکی سیاسی در آیت افغانستان موجود باشه، یا حداقل آمدن وزیر خارجه پاکستان در افغانستان، اینا به نوعی در مذاکرات خود تنظیم کنن که موثریت از این ما درک کرده بتونیم. معمولا وقت مذاکرات صورت گرفته توسط نماینده های دو کشور، بیشتر افغان ها مطمئنانه به مردم گفتن که حال وضعیت خوب میشه، ولی چند بعد دیدن که هیچ نتیجه مذاکرات نداده. ما فکر میکنم که بحثا عقلانی نبوده، یا حداقل همسویی با هم نداشته، نتیجه خوب نداشته. ما زیاد امیدوار به نتیجه مثبت بر افغانستان بتر به اون نیستم، چون فعلا پاکستان زیر فشارهای بسیار خاص سیاسی قرار داره. از این لحاظ ما فکر نکنم این میخواهد فقط آب خط بسازه و مایی بگیره، بازم پاکستان به اون حالت قرار داره.
بله دیر مننه، سلامت اوسه کسم لپدی هر روز تلتاست خیلی پختن لرم آقا داره چه دی افغانستان حکومت نو چه کولی شی که مثلا خبرو که زکه چه دی پاکستان لاس به برده، یعنی پاکستان حربه لری و افغانستان کم حربه دی پاکستان پا مقابل که نلری. خیر پدی هر با هم روز تلتاست سر خبری و کم اوس زموش درهیم ملمه دی سیاسی و حقوقی چارو کارپو شاغله اجمل هودمن هم د تلیفون لاری را سره ده. هودمن صاحب، مخی تر دې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته راشي، پرون د پاکستان د ملکی او پوځي چارواکو غونډه وه او د دې سفر په اړه خبرې وکړې. په دې غونډه کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز او د آی اس آی رئیس هم ګډون درلود. د دوی ګډون په دې برخه کې تبن چې ښاغلی شاه محمود قریشي ته به مشورې ورکړي چې په افغانستان کې څه ووایي یا څه ونه وایي. ستاسو په نظر د پوز ګډون مثبت ګڼل کېدای شي او که منفی ممکن ځینې خلک داسې فکر وکړي چې نو لا هم پوز د پاکستان په سیاست برلاسی دی او هغه څه چې پوز غواړي همغه به د پاکستان اوسنی حکومت هم عملي کوي او یا به مجبوره وي چې عملي کړي. او د پوز په برخه کې په افغانستان کې داسې بدبینی موجوده ده چې پوز همدغه اوسنی حالت غواړي، یعنی ډېرو افغانانو په نظر پوز غواړي چې د طالبانو حمایت وشي او په افغانستان کې ګډوډي روانه وي. او د ملکی حکومتونو په باره کې تل دغسې خوشبینی موجوده ده چې وایي هغوی غواړي چې په افغانستان کې روغه جوړه وشي او سوله وشي. ستاسو نظر څه دی؟
مننه. زه فکر کوم لاس مخکې خو دغه د پاکستان د نوي حکومت د جوړېدو سره کوم توقعات ممکن د دوی سیاست د افغانستان په اړه باندې تغییر وکړي، دا توقعات ما ته ډېر واقعي نه ښکارېږي. ځکه کله چې موږ د پاکستان نوم اورو، د پاکستان د نوم سره او د پاکستان د سیاسي ماهیت سره د آی اس آی او د پوځ نوم موږ ته رایادېږي. په دې معنی چې هلته هره سیاسي تصمیم ګیري، خصوصا په مهمو ستراتیژیکو مسایلو کې او په خاص ډول د افغانستان په سیاستونو کې، هلته ډېر څه مطرح دی او اصلي تصمیم نیونکی څه دی؟ هغه پوځ دی او هغه استخبارات دي. که چیرې موږ د دې شاهدان واوسیږو چې فرزند د پاکستان نوی حکومت هغه کوم موقف چې مخکې د افغانستان د چارو مسایلو په هکله باندې درلوده په هغو کې بدلون راغلی، نو دا په واقعیت کې د پوځ او استخباراتو د سیاست بدلون دی چې د حکومت لخوا نه یا د دغه نوي حکومت لخوا نه هغه تمثیل کېږي. تر کومه ځایه پورې چې واقعیتونه دي، هغه دا دی چې افغانستان مشخصې غوښتنې لري. تر اوسه پورې د پاکستان پوځ، استخباراتو او هیڅ حکومت د پاکستان د افغانستان مشخصو غوښتنو ته چې هغه ډېرې واضح دي، هغو ته هېڅ ځواب ویلی نه دی. اوس مخکې له سفر نه د پاکستان د پوځ د مشر سره او یا هم د آی اس آی د مشر سره د بهرنۍ چارو د وزیر یو ځایي غونډه د دې معنا ورکوي چې د پاکستان سیاسي حکومت هغه په یوازې ځان په خپل ابتکار مستقلانه نظر او تصمیم نشي درلودلی. سیاسي تشکیلات پاکستان کې که هغه د بهرنیو چارو وزارت دی که هغه نورې برخې دي د حکومت، هغوی یوازې او یوازې د پوز او استخباراتي ادارو د ارادې ممثلین دي. یعنی هغه څه چې دوی غواړي مطرح کړي په خپلو سیاستونو کې، خصوصا بهرنیو سیاستونو کې او افغانستان سره، هغه به د هغو د ارادې انعکاس وي، نه د دوی خپل مستقلانه سیاست او تصمیم. نو په دې اساس باندې زما له نظره یو منفي پیغام لري. هغه په دې معنا چې کوم توقعات چې کېدل چې پاکستان کې به د نوي حکومت په راتلو سره، لکه څنګه چې دوی په خپلو انتخاباتي کمپاینونو طرحو کې دا مسله ویلې چې د افغانستان په مسایلو کې به موږ باید جدي واوسیږو او موږ باید په خپل رویه کې بدلون راولو، هغه توقع چې مخکې کېدله متاسفانه هغه توقع واقعیت نه دی. او له دې وروسته به هم چې دوی کوم سیاستونه د افغانستان په هکله باندې په مخ باندې بیایي، هغه به هم د پوز او د استخباراتو تر اغېزې لاندې.
بله آقای سروان، دو استاد داریم، استاده رو یکمک آزار بدیم. وطن ملشه یک فکری براتون بگویم که میگه کدام استاد میگه درس تشریح داد به شاگردا، پرسان کد فهمیدین یا نی؟ شاگردا گفتن نه نفهمیدیم. دوم دفعه، سوم دفعه، پنجم دفعه پرسان تشریح کرده گفت حالا فهمیدین؟ یا گفتن نیم دفعه استاد اعصابش خراب شده میز که تو مش زده گفت این دفعه خود ما خودمون فهمیدیم، شما چرا نفهمیدین؟ از خاطر سم و تنواز محترم، استادا چون سویشان بالاست بسیاری مسائل در با عمق صحبت میکنه و قدر زیاد ژورنالیستای رقم و مسئله رو نمیفهمن. اما میخواستم تر شرایط فعلی رو از نظر بگذارم. شرایط فعلی رو که در بین پاکستان و افغانستان میبینیم بسیار تفاوتای زیاد آمده. به طور مثال آمریکا یک نماینده خاص تعیین کرد مثل آقای خلیلزاد، و مثلا امریکا که هندستان بسیار روابط خود نزدیک کرده، رئیس که باشد سر پاکستان فشار بیاریم. از این خاطر یعنی شرایط فعلی که میبینیم با مقایسه چند سال پیش حال بسیار زیاد فرق میکنه. حتی ممالک اروپایی، حتی چین، حتی دیگران سر پاکستان کمک میگن که شما یه مایه تروریست کم کو. به طور مثال چینایی ها میگن اگر توی تروریست ها را بسیار مایه بکنی وضع ما خراب خواهد، برای از اینکه اویغور هاست، ما 120 میلیون اویغور داریم، تروریست ها در اینجا چی خواهد؟ از اون خاطر شرایط قسم که میبینیم به نفع افغانستان کم تغییر کرده. یعنی این شرایط گفتیم اگر از نظر بگذارن این وطن مال سه؟
ما مخکې هم تاسو ته ویلې چې دغه خوشبینانه فرضیه چې ما مطرح کړله، هغه هم د دغه شرایطو ته په کتو سره اوس یو څه شرایطو تغییر کړی دی. مثلا دغه د خلیلزاد ټاکنه چې دا د پاکستان پر وړاندې جدي موقف لري، یعنی هغه پاکستان د تروریزم په تمویل، تجهیز او ټرنینګ باندې متهم کوي او وایي چې دغه پاکستان د تروریستانو زاله ده. همدارنګه ایران هم ګواښي چې تاسو هم له تروریستانو سره مرسته کوي. یو دا موضوع او دغه د پاکستانی د امریکایي چارواکو تک پاکستان ته چې هغه هم په ډله ییزه توګه هلته ځي، هم د بهرنیو چارو وزیر، هم د دفاع چارو وزیر، هم د همدارنګه د دانفورد ځي او همدارنګه زلمی خلیلزاد ځي په یو وخت کې، دغه هم زما په نظر پاکستان به دې ته اړویستلی وي چې دوی باید له افغانستان سره صادقانه مرسته وکړي. خو ولې بلې خواته چې موږ ګورو کله چې امریکایي چارواکي له پاکستان نه وځي، بیا عمران خان په یو غونډه کې وایي چې دا جګړه زموږ جګړه نه ده، نور به پاکستان په دې جګړه کې ښکیل نه وي. دغه خبرو ته که موږ وګورو، بیا یو څه موږ هغه هیله چې له پاکستان نه لرو، هغه هیله مو چې له دغه سفرونو څخه درلوده، دغه بیا زموږ هغه هیله په ناامیدۍ باندې تبدیلوي. ځکه چې کله دوی راځي هندوستان ته ځي، افغانستان ته ځي، عمران خان هلته غونډه نیسي د فوز له چارواکو سره او دا خبره کوي چې موږ نور د پردیو په جګړه کې نه غواړو چې ښکیل سو. یا به هدف دا وي چې دغه مرستې موږ سره وکړي، ځکه چې موږ پرته له یوازې په پردۍ جګړه کې ونډه نه اخلو. هغه مرستې چې تاسو د تعلیق په حالت کې راوستي دي، هغه باید تاسو بیرته له پاکستان سره شروع کړئ. او یا به هم منظور به دا وي چې دوی غواړي چې د پاوز او د سی آی اس آی د ویان په توګه خپل موقف غوره کړی، چې یعنی د پاوز لادرس نه دی وای چې موږ نور نه غواړو د پاکستان په جګړه کې مستقیم تقریبا خیل اوسو دا زموږ جګړه نه ده او نه غواړو چې د پاکستان وګړي د دغه جګړې لپاره قرباني ورکړي. یعنی دغه خبرو ته که موږ وګورو یو خوانه هیلې رابخي او بلې خوانه بیا موږ ناامیده کوي چې دغه خبرې کیږي کنه. یعنی هغه چې فشار امریکا هم پر پاکستان نه راوړي چې بوش راو دغه فشار راوستی و هلته یې ویلي چې یا زموږ تر څنګ ودرېږي یا د تروریستانو تر څنګ ودرېږي. دغسې فشار که چېرته امریکا پر پاکستان واچوي نو زه بیا هغه وخت که موږ ووایو چې لمن یو دغه ته بیا به غلطه خبره نه وي. ولې اوس که موږ تنها په دغه موقتي مقطعي او ډېر جزئي فشارونو باندې فکر نه کوم چې پاکستان هم دې ته اړ باسي چې دی صادقانه مرسته وکړي او یا موږ هم ډېر خوشبینه اوسو ورته ځکه خو ډېرې عادي مرستې دي.
سلامت اوسئ. ډیره مننه محترمه شهلا فرید. مخکې مې تاسو ته وویل چې د افغانستان حکومت چې څه له لاسه پوره دي هغه دا دي چې تر اوسه پورې کړي دي، یعنی نړیواله ټولنه یې تر یوه حده پورې خبره کړې ده چې مشکل په کوم ځای کې دی، لیکن کله چې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي تر دې زیات څه په وس کې نه دي چې ورته ووایي چې مداخله بنده کړئ، د طالبانو ملاتړ بس کړئ، یا له موږ سره د سولې په پروسه کې کومک وکړي، ځکه چې افغانستان کومه حربه په لاس کې نه لري. او لکه څنګه چې مخکې ورته اشاره وشوه تر اوسه پورې همدغه کار شوی دی، یو تغییر راغلی دی نسبت تیرو کلونو ته چې اوس دنیا پاکستان ته د انتقاد ګوته نیسي. نو دا په خپله تاسې یو بریالیتوب د افغانستان لپاره نه بولئ؟
ببینید، نمی تغییری که آمده که شما موضوع حرف میده نمی تغییری است که افغانستان تانست در کنفرانس های بین المللی که در ارتباط به افغانستان بود یا کنفرانس های امنیتی که در ارتباط به افغانستان بود این ثابت کرد در جهان که جنگ افغانستان، عملات انتحاری در داخل افغانستان، تجهیز و تنظیم گروه های مخالف دولت افغانستان کل داخل سرحدات پاکستان صورت میگیره یا بیشتر خود پاکستان نقش داره. این بر جهان ثابت کرد و این هم نباید فراموش کنیم که گروه های قبلی که داخل افغانستان بودن و هنوز جنگ به این شدت در افغانستان وجود نداشت، زمانی که گروه ها علیه دیگه حکومت هایی یا سایر حاکمیت هایی که در افغانستان بود و یک گروه ها تنظیم میشه در پاکستان، اینا مستقیم خود امریکا به او دست داد و تجربه امریکا داره که پاکستان برای تنظیم و ترتیب چنین گروه ها در داخل افغانستان فرستادن یک تجربه کلان داره و تجربه موفق پاکستان برای امریکا بوده. خصوصا برای کشور امریکا کاملا ثابت است که امروز تجهیز گروه های مخالف افغانستان و جنگجوی ها، تجهیز کسایی که میان داخل افغانستان، حتی نقشه هایی که مهندسی میشه در بیرون از افغانستان و در داخل افغانستان عملات انتحاری صورت میگیره، این در داخل پاکستان میشه. این بر جهان هم ثابت شد، برای امریکا هم ثابت شد و حکومت پاکستان خودش چنین عمل انجام میده نبرن جایی که انکار کنه، ولی عملا چنین به نو برخورد میکنه که و دو رقم خدا نشان میده، یعنی یک سیاست دروخه را در مقابل افغانستان پیش میگیره. یک تغییری دیگه خود آمدن خلیلزاد در افغانستان. من فکر میکنم نقش را که خلیلزاد سالهای قبل در وضعیت افغانستان میتونست بازی کنه حال نمیتونه، حال به صفت نماینده وزارت خارجه امریکا داخل افغانستان شده، ولی قبلا صلاحیت جدی بیشترتر بود. وقتی او وقت نتونست کارهای را برای افغانستان انجام بده که حداقل امریکا یا منطقه به عقیده شده که پاکستان اگر همکاری با مخالفین دولت افغانستان نکنه جنگ در افغانستان ختم میشه. حالا به وقت آمده که جنگ افغانستان حالا از 10 سال 20 سال تجاوز کرده. من فکر کنم این هم خودش یک تغییر از آمدن خلیلزاد باید چهره دیگه در داخل افغانستان، ولی که چقدر ما از آمدن خلیلزاد میتونیم در افغانستان به نفع خود استفاده کنیم و چقدر خلیلزاد باز هم که امریکا نمیخواهد دوست خود پاکستان در منطقه از دست بده در مقابل افغانستان، یک گپ واضح است که هر قدر فشار را که امریکا بالای پاکستان وارد کنه بازم نمیخواه پاکستان از دست بده. پاکستان در منطقه یک کشور است که با سلاح ذرهی آماده است با سلاح هسته‌ای ببخشه. اینا کلش عوامل است که امریکا هیچ وقت را از دست نمیده، ولی این کار سبب میشه که تداوم جنگ در افغانستان بیشتر شد. من فکر میکنم که افغانستان بخش فعالیت سیاسی خود را در رابطه با جنگ و بخش نظامی را بهش تفکیک قائل شده. در بخش نظامی تصاویر قاطعی بگیره که با دادی به عنوان مدافع نباشه، به عنوان تحرک کننده بالای مخالفین جنگ خود باشه و از لحاظ سیاسی هم در منطقه و کشورهایی که در منطقه میتونن با دادی افغانستان حمایت کنن چون به ضررشان از دوام جنگ، مثل چین ایر که دوست پاکستان هم است، ایر افغانستان بیشتر در مذاکرات سیاسی خود وارد کنه که چی تاثیرات را میداشته باشه. شما مطمئن باشین که وزیر خارجه پاکستان آمد به افغانستان، حتی حکومت دارای ما نتیجه مذاکراتی را که با او دارن نمیخواین دستیار مردم افغانستان بانن. از این لحاظ مردم افغانستان در اختلاع قرار میگیرن. این بازم به نتیجه است و میره و من نتیجه نمیده. فقط چیزی که به دست آورد افغانستان همی است که امروز جهان امریکا و خود پاکستان، مردم پاکستان البته مطمئنن گفته میتونیم که اینا متفاید به یه عرف هستن که مخالفین دولت افغانستان در داخل پاکستان تنظیم میشن و در داخل در افغانستان فرستادن میشن.
بله دیر از یادت منن محترم شهلا فرید در پانتون استاده اردمن سب علاو پا دی خبرو چه آخلی فرید ورته اشاره وکړه داسې هم ویل کیږي چې وای امریکا کچرته په پاکستان تر دې زیات فشار راوړي چې دا وسې راوستای دي، نو وای ممکن په د پاکستان ټولنه سره وپاشل شي او یو ډیر لوی مصیبت په ټوله سیمه او ته دنیا کې پیښ شي، او دوی وای چې وای په پاکستان باندې هم دومره فشار هم ډیر دی. تاسو څه وایست؟
زه فکر کوم د مخکنیو خبرو ارتباط باندې چې وسولې یو موضوع ده چې یو حالت دی چې د پاکستان سیاست د افغانستان په اړه باندې څومره تغییر کړی یا څومره توقع کېږي چې هغه بدلون ومومي. بل هغه شرایط دي چې په نړیواله سطحه باندې نن سبا حاکم دي، هغه شرایط څومره پاکستان دې ته هڅوي یا مکلفوي چې په خپلو سیاستونو کې تغییر راولي. د دې دواړو منځ کې باید تفاوت وکړو. پاکستان تر اوسه پورې مقاومت کوي، یعنی دغه ټولو فشارونو سره سره په وضعیت کې هېڅ تغییر راغلی نه دی، او د پاکستان چې کوم موقف و د افغانستان په هکله باندې په هغه کې هېڅ کوم تغییر نه احساسېږي. مثلا دغه کوم ملاقاتونه چې کېږي یا کوم امریکایي مقامات سفرونه کوي پاکستان ته، دا سفرونه مخکې نه هم وه. خلیلزاد صاحب مخکې هم د افغانستان لپاره د امریکې خاص استازی او سفیر و په افغانستان کې د امریکې دیر ملاقاتونه وصول دیر بحثونه وصول اما وضعیت که متاسفانه کوم خاص تغییر را نغی. تفاوت اوس داده چې د افغانستان اوسنی حکومت په دې برخه کې هغه نړیواله لابي تر کومه ځایه پورې چې په وس او توان کې ده په هغه برخه کې بریالی دی. یعنی ټول هغه شواهد او مدارک چې هغه د افغانستان په چارو کې د پاکستان مداخله ثابتوي او د پاکستان تر کنټرول لاندې خاوره کې د افغانستان د وسلوالو مخالفینو فعالیت او انسجام د هغو اوسېدل هلته دغه ثابتوي، دا د افغانستان حکومت نړیوالې ټولنې ته خصوصا د امریکې دولت ته سپارلي دي. او ټول په دې باندې متیقن دي چې پاکستان عملا علني مداخله کوي د افغانستان په چارو کې. ستاسو د وروستۍ پوښتنې په هکله باندې مهمه خبره دا ده چې د پاکستان د دولت جوړښت کله چې موږ ورباندې بحث کوو یا د پاکستان په ستراتیژیکو سیاستونو باندې خصوصا د افغانستان تر پغه باندې بحث کوو، موږ نشو کولای د پاکستان تاریخ له پامه وغورځوو. د پاکستان تاریخ کې دا ثابته شوې ده چې هر هغه ملکي حکومت چې هغه د استخباراتي او نظامي شبکو او ادارو یا د پوځ د غوښتنو او د هغوی د سیاستونو خلاف حرکت وکړي، هغه حکومت چپه سوی ده او نظامی حکومت جوړ سوی ده. او تر هغه وخته پورې چې هغه نظامی حالت د پاکستان د پوځ او د استخباراتو له نظره د هغوی په ګټه باندې و غلط دوام کړی، وروسته له هغه نه بیا دوی بیا راغلي دي انتخاباتو خواته. اوس زما له نظره څه چې ډېر مهم دي هغه دا دی چې د امریکې دولت چې د افغانستان سره رسمي یو قراردادي ستراتیژیک اړیکو سابقه لري په دا وروستیو کلونو کې، څومره چې د افغانستان توقع ده، څومره چې د افغانستان ضرورت دی او باید همش سوي وای، متاسفانه د دغه ټولو غوښتنو سره سره هغومره فشار چې لازم دی پاکستان باندې هغه فشار راغلی نه دی. یو د پاکستان داخلي شرایط دي. په تېرو انتخاباتو کې چې په پاکستان کې وسول هلته د ارقامو له مخې نه 15.8 میلیونه رایې افراطي ډلو ته اچول شوي دي. د دې معنا دا ده چې په پاکستان کې روان وضعیت او د پاکستان د بقا لپاره د افراطي ډلو او د افراطي مدرسو استخدام او د فتوا او د جهاد په نوم باندې د پاکستان د ارضي تمامیت د ساتنې لپاره دغه ورانوونکي سیاستونو نتیجه دا ده چې بالاخره پاکستان کې د افراطي ډلو د حمایت کچه دومره لوړه شوې ده. که چیرې پاکستان دغه وضعیت درک نه کړي او همدغه افراطي سیاستونو ته یا د افراطي ډلو روزنې ته د پای ټکی کښېنوې. پاکستان د داخلي بحران سره مخامخ دی. دغه اوس چې د پاکستان لپاره د اتمي وسلو د لرلو مسله مخکې مطرح شوه ویل کېږي، دا په واقعیت کې د پاکستان ټولنیز جوړښت او د افراطیت نه د حمایت د کچې ورځ په ورځ زیاتوالی دې مسلې ته پام سره دا د پاکستان یو ضعف دی، او هر وخت د دې ویره او د دې توقع احساسېږي چې ممکن همدغه افراطي ډلې یو ورځ په دې باندې وتوانېږي چې په پاکستان کې د داخلي بحران او کشمکشونو له لارې دغو وسلو ته لاسرسی ولري. دا هم یو او دا موضوع بالاخره په یو نړیوال تشویش باندې اوښتې ده. اوس مهمه موضوع موږ ته څه شی ده؟ موږ ته مهمه موضوع دا ده چې خپل کوشش دوام ورکړو. د افغانستان د حکومت له ادرسه ټول هغه شواهد او مدارک باید وړاندې کړو، او د پاکستان د حکومت هغه برسیران چلند دې مسایلو سره. مثلا د غزنی په جنگ کې، د غزنی په جنگ کې ټولو شواهدو او اسنادو دا وښودله چې په خپله پاکستاني اتباع عملا په غزنی کې په جنگ کې وه، حتی د دوی جنازې انتقال شولې. اما کله چې د افغانستان حکومت له خوانه دا مسله مطرح شوله، هغوی په ډېر یو سطحي چلند سره وویل چې دا ټول هغه کاریګر وه یا هغه کسان وه چې غزنی ته د سوداګرۍ لپاره تللي وه. نو که چیرې د مسایلو سره دغسې سطحي برخورد کېږي، او زمونږ نړیوال همکاران هم دا په ډېره سطحي توګه باندې اوري او عمل نه کوي، نو
ډېره مننه. سلامت اوسئ. بیا هم نوبت درکوو، وخت لرو. ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو ته به ووایو چې په دې خپرونه کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو خبرې کوو. محمد یعقوب وطنمل د پوهنتون استاد، د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه اجمل هوډمند، او د پوهنتون استاد پوهنمل شهلا فرید زموږ مېلمانه دي. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوو. که د موضوع په اړه پوښتنې لرئ، نظر لرئ، ټلیفون راوکئ.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
شماره تلفن ما 0700-822-755 و 0799-203-542 و شماره های بین‌المللی ما 0042-02-2112-4501.
همدارز در سکایپ لطریق هم کولی شده مرسر تماس ونسی راژیو دات آزادی زمش در سکایپ آدرسته، او افغان بیسی متصواتل شمیره هم ستاسو به خدمت کرده. اوریدون که لرو زن معرفی که مهربانی صاحب.
بله سلام تخبر سلامونه تا تا نظر صاحب تا گرانان المانو تا جزمیل المان دولان دی کنگ پیب چروخ او جولو
سلامت
وسی.
یو سوال خو ملم المانو دار اجی پاکستان هر وقت تر دغنان پوری تر دایو سات مخیلا دی پاکستان حکومت او رسپان جول دغوایی چی افغانستان اړیکې باید د هند سره نه وي، د هند اړیکې باید د افغانستان سره نه وي، هند باید په افغانستان کې هیڅ نوه مداخله ونه لري. دا 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 د پاکستان هغه بربنده مداخله ده چې د افغانستان په چارو کې کوي. که چیرې د بهرنیو د چارو وزیر خبرې به آیا د افغانستان د چارواکو سره په دغه حصه کې وي او که به نه وي؟ که چیرې د افغانستان سیاستوال الذي اكتوبا او لا 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 بخيارين كاروا نخلي ايا باكستان بيا امريكا تا داسي غلط ورنكي واجب ورتورنكي تي امريكا وبلا خبر او غلبي تي من افغانستان سرا غدي اريكي لدو من دو افغانستان تا دا كارونا كو او دا افغانستان سرا خپل اريكي خساتو من دا افغانستان د سولي په په دغه باندې روان يو. مگر دلته موږ چې عمل ته ګورو، په عمل کې څه نشته. د افغانستان یو څه وایي او ملکیان یې بل څه وایي. آیا په دې کې دغه د پاکستان یو نیرنګ دی چې د افغانستان د خلکو سره یې کوي؟ نو زما د سوال له مېلمنو نه همدا و چې آیا دغه خبره د هند د اړیکو خبره چې ډېره مهمه ده د افغانستان لپاره، ولی چې هم په ډېر ارسو کې له افغانستان سره حکومت کوي. آیا دا افغاني سیاستمدارانو او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر سره مابین به نوي که به نه وي؟
ډېره زیاته مننه. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
بله بفرمایئ.
السلام علیکم کاروان صاحب. احمد همدرد در سره پاڑی کا کیند لغمان دے کارغیونا.
مہربانی کوئی همدرد صاحب،
خبر از دا کاروان صاحب سے دغه سړے سره اغل دا قریشی واده ور دا خود یو سل کو زمخ کی وزیر خارجه سو او پاکستان سے کوم استراتیجی استراتیجی جوړ کړی دا افغانستان لپاره پاغي په ډیر کالونه په لسګونو کالونه تیسری سي هغه استراتیجی جوړه شوی داسې یو غولول دي هېڅ د دې خبرو ته غوږ نیول به کار نه دي. دغه چا وټاکه، دغه نواز شریف چا بندي که، خدا پوش ټاکه پوج وټاکه نواز شریف ورته بندي که، اسلام پاک حکومت یې ټاکلی ده، دغه د څه شی او خبره خو ټوله د پوځ سره ده. هغه د افغانستان ته هند ته سترګه ګوري او هند هغه هېڅکله روغ او جوړ نه غواړي. کله چې هغه افغانستان ته صادقانه د افغانستان ته سترګه وکتلې هېڅ خبره نشته. هغه او تر اوسه پورې امریکا پې صحیح بندیزونه هم نه دي لګولي، صحیح فشارونه هم پې نه دي راوستي، ولو که څومره فشارونه پې بیا هم راولي هغه هغه فشارونه زغمي خو نه افغانستان کې قراري نه شي زغملی. مننه
کور ودان همدرد صاحب. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
بله
بفرمائیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، صحبت کریں.
خبری وکی صاحب،
زاد خوص ولایتی زاد بیدان دولس ولینا تو اس را پاری کی قیام سرات خوان سر خدی.
مہربانی کوئی
مو خلا دا نظر دے دے پاکستان خارجہ چار وزیر پو باری کی چی دا سی غلط اول کبھی غلط اول کبھی اسی ساتھی روی دغله د لن وریزا د اشرف غنی صاحب غلې چې دا ځای کوي دا وریزا پړې نه دورا ته کوم ته ولګي دا کوم ته ولسی رغولې د نور څه کې نه شته. السلام علیکم.
صحیح مننه، سلامات اوسې. یو بل اوریدونکو به مخلو د اسکایپ لاري را سره دی، مهرباني کوي.
bale په فرمه.
ای السلام علیکم سروان صاحب، تاسو ته سلامونه. نظر صاحب ته، تاسو ټول مېلمنو ته سلامونه قبول کای.
سلامات اوسې، مهرباني.
امیر یوسف زایم د کیپیکینا.
مهرباني کوي یوسف زای صاحب.
ټول ناول خو د محمود قریشی د دغه ته د تلو د عمران خان دا چې اوس کومه نوې پالیسي ده د هغې یوه کړی ده. دا د هېچ هم فشار یا دباو یا داسې خبره نشته. څنګه چې میلمانه دا خبره کوي چې د امریکې عمران خان داسې یو سړی دی چې زما په خیال باندې هغه د چا نه هېرېږي، نه نه د امریکې نه هېرېږي او نه د هند او نه د بل چا نه. دا خو زما خپل داسې نظر دی او زما دا خیال دی چې افغانستان او پاکستان ته یو بل سره اعتماد به الکول پکار دي، یو بل سره تلل راتلل پکار دي او په تلو راتلو وایي هغه پښتو یو دغه هم د ټپه ده چې مینه په تلو راتلو زیاتېږي او کله راځه کله به زه در ځم مینه. نو خبره دا ده سروان صاحب چې کله مونږ د یو بل سره ځي راځي خبرې ترې کوي خپل ستونزې چې کوم دی هغه په خبرو اترو حل کوي، نو دا به ډېره ښایي. بل یو میلمه ستاسو په ادا کې وطن مل صاحب هغه داسې یو خبره وکړه چې ګنې د عمران خان چې کوم دی نو هغه فوج راوسته دی. عمران خان هغه داسې یو طریقې سره خبره وکړه چې هغه بالکل د دې خبرې نه خبر دی.
دا خبره یوسف زای صاحب په پاکستان کې هم ډېر خلک کوي، د پاکستان سیاسیون هم کوي.
هغه سیاسي ګوندونه چې کوم مخالف سیاسي ګوندونه دي هغه دا خبره کوي. دا زمانم
خو تاسو چې د عمران خان پلوی یاست تاسو نه کوي.
نه زه ځکه نه کوم چې زه دا خبره د عمران خان چې کوم زه تل تاریخ ګورم نو هغه کې عمران خان خو زه هغه داسې په دې معنی زمونږ بس په دې نه دی. زمونږ بس په اوسني چې ګنې د پاکستان او د افغانستان زما خواهش دا دی چې پاکستان او افغانستان خپلو کې یو داسې شي لکه څنګه چې مونږ رونه یو په افغانستان. ګوره د پاکستان او د افغانستان داسې دي لکه چې زه هم یو ملک دی دغه چې بغیر پاکستان بغیر د افغانستان نه، افغانستان بغیر د پاکستان نه، دا یو بل نه بغیر پاتې کېدی نه شي. په کار دا دي چې دا خو نن د افغانستان
یوسف زای صاحب تاسو به یوه لنډه پوښتنه وکړم، لنډ ځواب راکړئ چې بیا اوس میلمنو ته نوبت ورکوو. هغه دا ده چې ډېرو هم په پاکستان کې هم په افغانستان کې ډېرو نظر دا دی، باور یې دا دی چې په پاکستان کې سیاسي چارې خصوصا هغه خارجي روابط د پوځ په لاس کې دي. که پوځ څه وغواړي هم هغسې کېږي. د دې لپاره چې لپوز نه ملکی حکومت دغه واک واخلی څه باید وشي په پاکستان کې؟
زه دې خبره تازه خپل هم راتلم. ټول ناول خو دې خبر دا ده چې زه دا خبره بالکل منم چې د پاکستان په سیاست کې د فوج ډېر غټ لاس وو، لکه زه به ووایم ځکه چې د پاکستان او کېدای شي اوس هم یي خو لکه هم هغه شان نشي پاتې کېدی. د عمران خان پالیسی چې کومه ده هغه داسې نه ده، هغه به دوره په ظرم نشي کولی چې هغه د فوج نه ټول اختیارات واخلي. دا ډېره او ګرانه خبره ده. خو نه، خو یو خبره زه بلم کوم چې په پاکستان کې لکه یو دغه وویل یو میلما نوم ماته نه راځي، خو چې د افراطي ډلو چې کوم ده دوره میلیون اوټونه چا دوره رای نه دی اغشتي په دا کې زمونږ په خپل لکه هیڅ څوک مولیانو ته ګوره. فضل الرحمن چې کوم دی هغه فیل شو، ولې دغه شان نور مولیان هم چې کوم دی فیل شول، هیڅ هم په دا کې رای نه دی اغشتي. او په پاکستان کې افراطیت چې کوم دی یا دغه چې کوم دی نو هغه سختري دلې
سلامت اوسه کورد ودان کورد ودان یوسف زیسه اوس په ورشو ملمنو ته. لومړی استاد وطن مل صاحب، که تاسو دی حاجی صاحب عظیمی په څرګندونو نظر څرګند کړئ. دی وایي چې پاکستان د افغانستان غواړي چې له هند سره اړیکې محدودې کړي، بېخي قطعه به نو نه وایو. او بل د داسې نظر لري چې د شاه محمود قریشي دا سفر صرف د دې لپاره دی چې دنیا ته وښیي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې نږدې دي، ښې دي، نو په پاکستان باندې فشارونه هم کم کړي، او دا به پاکستان داسې اراده لري چې په دې شکل په ځان باندې فشارونه هم کم کړي. تاسو څومره ورسره موافق یاست؟
ګورئ، موږ په مجموع کې دوه نو دوستان لرو. یو هغه دوستان دي چې پرېغې موږ حسابو افغان حکومت پر حسابوي، او بل هغه دوستان دي چې باید لږ سره احتیاط وشي. هند د هغه هیوادونو په ډله کې ده چې افغانستان پر حسابوي، ځکه چې هر مرسته له افغانستان سره کړي، کومک کړي، څه مالی یا هم غیر مالی، غیر مغرضانه ول. ولې هر مرسته چې پاکستان کړي ده د افغانستان سره یا هم مغرضانه وو یا هم ځینې نورې موخې د خپلې درلودې. ولې هند تنها د دې خاطر افغانستان سره مرستې کولې چې دغه سیمه نور د امن سیمه سي، دغه سیمه کې نور باید جګړه پای ته ورسیږي، ځکه چې دغه که په دغه سیمه کې جګړه وي د هند ګټې هم تهدیدېږي، د نورې سیمې ګټې هم تهدیدېږي. ولی پاکستان تنها د خپلو ګټو لپاره چې هغه ګټې هم د افغانستان په ضرر وي، دغه لپاره دی غواړي چې د افغانستان سره مرستې وکړي. هغه مرستې هم ډېرې جزئي وي. ولې رابسو دې ته چې افغانستان یو مستقل هیواد دی او یو خپلواک هیواد دی، له هر هیواد سره چې وغواړي اړیکې ټینګوي، له هر هیواد سره چې وغواړي د خپل اړیکې قطع کوي، او له هر سازمان سره کولی شي چې یو ځای شي، تړون لغوه کړي، تړون سره هم د تړون عضویت لاسته راوړي. نور هیوادونه دی افغانستان نه دیکته کوي چې دی د چا سره روابط باید ولري، له چا سره یې ونه لري. دا توصیه دی افغانانو ته نه کوي، او نه افغانان دغسې توصیه مني. او بل به دی یو بل ورور پوښتنه دا وه چې قریشي صاحب دا څو ورځې کېږي چې دی ټاکل شوی دی، او د پاکستان ستراتیجي څه د پاسه 80 کلن او 100 کلن ستراتیجي ده د افغانستان په اړه باندې، دا هسې لوبه ده. ګوري، د پاکستان پوز هغه د ملکی حکومت لپاره اسری کرخې وستلې دي. له دغو سرو کرخو که اخوا ملکی حکومت پخه کې خودله، یا به حکومت د حکومت مشران تبعیدېږي، او یا به دی زندان ته لیږل کیږي، یا به دی وجل کیږي. چې د پاکستان په تاریخ کې هم مثالونه زیات دي، حتی د دې په تاریخ کې دوه حکومتونه و چې هغه خپل دوره تکمیل کړي، قانوني دوره. نورو ټولو حکومتونو خپله دوره نه ده تکمیل کړي، او لامل هم همدغه پوځ و. تر څو چې په پاکستان کې پوځ له دغه قدرت نه وي لیدلی، هیڅ کله موږ له ملکی دولت نه توقع هم نه لرو، او دا توقع به بیزای هم وي. او بل راځم، یو بل ورور پوښتنه وکړه چې زه هم غواړم هغه ته ځواب ورکم. قریشي صاحب وایي د فشارونو پرته افغانستان ته تللی دی، او عمران خان یو مستقل ده. ګوري، عمران خان د پوځ له لوري ټاکل شوی دی، د پاوز په مرسته ټاکل شوې دی، ځکه دلایل شته دی په هغه ورځ چې ټاکنې وي په پاکستان کې هغه مرکزونه چې هلته ګمان کېده چې د عمران خان د مخالفو ډلو پیروان یا هم ملاتړي زیات وي هغه یې تړلي دي. حتی په ځینو مرکزونو کې د دوی استازي مراکزو څخه یا هم دغه محلاتو څخه ویستي دي. نو دا د دې ښودنه کوي چې عمران خان لپاره پوځ یا هم ایسای دوی سره مرسته کړې، د دوی لپاره یې کار کړی، هغه صحنه یې هغه ماحول یې مدیریت کړی دی.
خب محترمه پوهنمل شهلا فرید، ما یک سوال دیگه را میخوایم مطرح بکنم دیگه، او ایست که طرف افغانستان گرد شما بعضی مسائل تره کردین، بسیار یک مسائل ساده را اگر بگویم، مثلا از آقای اشرف غنی گرفته تا آقای نوره، 100 نفر رهبر افغانستان باشه و هر کدامشون یک راکت در دست داشته باشه و ما و شما که در پاکستان در حال جنگ باشیم، تن آقای اشرف غنی یکان فیر میکنه سن پاکستان، این 99 راکت دیگه سر آقای غنی فیر میکنه. هر روز مشکلات حکومت در تا در ما چبه میکنیم که ما چه مطمئن میکنم در این شرایط نه پاکستان نه یک حکومت دیگه هیچ کس هم سر ما اعتبار نمیکنه، میگه یا خود بین خود جور نمیای باش تو یا یک دفعه راکت بازیشان خلاص شوه بعد از او کتزیا میشنی مگریم سر نه سر آقای غنی اعتبار است نه سر آقای نور یا یکی دیگر از در رئیستن. از او خود پیش از اینکه ما پاکستان هم ملامت کنیم، امریکا هم ملامت کنیم، ما خود ما یک موقف درست ملی نداریم در مسائل ملی. مثلا در ترکیه 4 حزب بسیار دشمن به یکی دیگه است، در مسائل ملی که میشه کلشان یک دفعه در کاغذ امضا میکنن که میگن نه انتر باید شوه. ما شما این چیزا رو که خود ما یاد نداریم، طرف مقابل چطور سر ما و شما حساب بکنن و گپای ما را جدی بگیرن؟ صاحب محترم فرید،
جنگ افغانستان،
بله بفرمایید،
بله
ادامه بتین، سوال متوجه شما بود، بله بفرمایید.
بله بله، جنگ افغانستان جنگ داخلی نیست، یکی مناسبات داخلی یک کشور است که بنابر حاکمیت جنگ 40 ساله در
خیلی بخیلم. شما از این موضوعات روز هیچ خبر ندارین؟ این مسئله عذاب میایه و اعلان میکنن که ما در ده ما حکومت چپا میکنیم، یعنی این از این چیزا خبر ندارین؟ این خود جنگ، یعنی من مسئله راکته که من گفتم یعنی مثال بود، یعنی منظور ما ایست که یک وحدت وزارت خارجی ما هیچ فعال نیست.
در بسیاری کشورا در خود پاکستان هم یالا همتر وضعیت وجود دارد داخل خود پاکستان. یکی موضوع داخلی کشور هاست که احزاب سیاسی مختلف یا گروه هایی که به قدرت مشروع یا نامشروع می رسن، خصوصا وقت برای قدرت رسیدن یک گروه سیاسی یا حکام سیاسی مردم به یقیده باشن که از رای مشروع به قدرت نرسته، خواه مخواه فعالین مدنی فعالین سیاسی احزاب که در جامعه فعالیت میکنن به نوع اختلاف نظر و اختلاف دیدگاه خود اعلام میکنن. این که در افغانستان 40 سال جنگ بوده، مردم بیشتر گفا رو کوشش میکنن از در فشار و از در فر کردن راکت و لوله تفنگ یکی به دیگه برسنن. این گفت است که فرهنگ کم کم ضعیف شده در افغانستان، ولی خواه مخواه کسایی که از کوه آمده هم از زمان های طولانی را در کوه سپری کرده بودن، امروز وقت به قدرت سیاسی هم شریک هستن، بخواهند خواست خدا برد حاکم سیاسی در افغانستان انتقال بده، به نوع از فشار و از اعمال قدرت قومی و این مسائل گپ میزنه. این کاملا در یک کشوری که در حالت بحران و جنگ است یک مسئله بسیار عادی هست. این موضوع عادی داخل افغانستان نه ارتباطش با پاکستان وجود داره و نه ارتباطش با ایران و دیگر کشورها، ولی جنگ ناشی از جنگ 40 ساله که در او عوامل مثل کشورهای منطقه مثل کشور پاکستان در او از جمله عوامل بوده، اینی وضعیت در افغانستان این جنگ حاکم ساخته و امروز کشورهای خارجی خصوصا پاکستان از این وضعیت افغانستان به نفع خود استفاده میکنه. لذا عسکر خود سرباز خود روان میکند، صاحب منصب خود از رایتای نفر میآید جنگ میکنه، ولی میگه این تغییر عادی بود در داخل
افغانستان،
این از وضعیت فعلی استفاده میکنه.
ډیر زیات مننه. البته د نظر صاحب منظور دا نو چې په وړو مسلو کې مثلا څوک دې په انتخاباتو اعتراض نه کوي، څوک دې په فساد اعتراض نه کوي، په لویو ملي مسایلو کې. خو خیر، یو بل موضوع چې وخت هم کم پاتې دی، شغله هډمن صاحب له تاسو پوښتنه کوم، هغه دا چې اوس خو یوازې پر پاکستان د ځینو خلکو په نظر یوازې پر پاکستان فشار هم چندانې ګټه نه کوي، ځکه چې اوس روسیه او ایران هم د افغانستان د جنگ د جګړې کنټرول تر یوه حده په خپل لاس کې اخیستی دی. تاسو څه فکر کوئ؟
بله، که تاسو اجازه یې غواړئ یو سرچی صاحب د خبرو په هکله باندې ولاند خبره کوم.
مهرباني.
ګورئ، زه فکر کوم چې
د عمران خان د سیاستونو په هکله باندې البته دا کرکټ بالنګ او بیټنګ نه دی دلته عمران خان ته د داسې یو دولت مشرتوب ور رسېدلی دی چې هغه د خپلې بقا د جنګ لپاره هېڅ سوله ییزه لار نه لري. کوم وضعیت چې اوس پاکستان کې حاکم دی د پاکستان سیاست څه دی؟ هغوی د خپل بقا لپاره جنګېږي. او که چیرې پاکستان په خپلو سیاستونو باندې یا د خپل تاریخ په اشتباهاتو باندې بیا کتنه کوي او سوله ییز سیاست ته مخه کوي په کومه طریقه باندې چې د پاکستان وحدت ساتلی دی په هغه طریقه باندې ساتل کېږي؟ نه، پاکستان باید له تدبیر نه کار واخلي، نه د نورو هیوادونو په چارو کې مداخله وکړي او نه هم خپل ځان له خپل منځه وپاشي. نو دلته مسله دا ده چې راځم ستاسو پوښتنې ته. مخکې نظر صاحب یوه خبره وکړله، دا ډېره مهمه او اساسي مسله ده چې په افغانستان کې سمه ده چې یو ولسواک نظام دی، دلته د بیان ازادي ده، دلته سیاسي ګوندونه او رسنۍ ټول حق لري چې په بېلابېلو مسایلو خپل نظر څرګند کړي. عمل افغانستان د ملي منافعو هغه سرې کرښې او اساسي مسایل چې دي په هغو کې که څوک د حکومت مخالف وي، که څوک په حکومت کې وي، هغوی ټول باید په دې باندې موافق واوسېږي او د افغانستان ټول سیاسي ګوندونه په دغه مقابله کې د افغانستان د امنیت او د ثبات لپاره باید ټول یو خوله واوسېږي او واحد نظر ولري. دا دوه ورځې د افغانستان په ولسي جرګه کې د امریکې سره د قرارداد د فسخه کېدو مسله راپورته شوې ده. مخکې استاد فرید ویل چې امریکا نه غواړي چې افغانستان په پاکستان باندې بدل کړي، یعنی په پاکستان باندې د ډېرو فشارونو له لارې پاکستان له لاسه ورکړي او افغانستان انتخاب کړي. دا خبره ډېره دقیقه ده. یو لوی مشکل څه ده، یا لوی عامل څه ده چې امریکا دغه کار ته نه کوي؟ هغه دا ده چې په افغانستان کې سیاست شکننده ده، ماتېدونکی ده. هر وخت د تېرې ورځې د ولسي جرګې بحثونه او لږ نه دوه ورځې مخکې د ځینو سیاسي ګوندونو بحثونه دا په ډاګه کوي چې افغانستان د خپل ثبات لپاره، د خپل امنیت لپاره، د خپل وسلوال پوځ د ځواکمنولو لپاره او افغانستان کې د اقتصادي پرمختګ لپاره کوم انتخابونه چې لري هغه متاسفانه اوسه پورې درک کړي نه دي او داسې مسایل په داسې حساسو وختو کې راپورته کوي چې هغه کېدلی شي چې د افغانستان تعهد د نړیوالې ټولنې په وړاندې هغه د سوال سره مخامخ کړي. نو په دغسې یو حالت کې چې موږ دننه په هیواد کې د خپلو لویو ملي مسایلو په هکله باندې متحد ونه اوسېږو، موږ ملت سره متحد نه کړو، موږ د خپل حکومت سره د دې په ځای چې سیاسي مخالفت ورسره وکړو، په موضوعاتو په ارزښتونو باندې ورسره مخالفت وکړو، د حکومت سره دښمني کوو، طبعا نور هیوادونه ممکن په موږ باندې دومره اتکا ونه کړي او په داسې چا باندې اتکا وکړي چې هغه عملاً له موږ سره په دښمنۍ کې دي، یعنی په داسې هیوادونو باندې اتکا وکړي چې هغه عملاً موږ سره په دښمنۍ کې دي. د روسیې او د ایران مسله او ممکن نور هیوادونه، شاید چین هم، د امریکې محتاطانه سیاست د پاکستان په وړاندې یو عامل همدا دی چې پاکستان د خپل بقا لپاره او د خپل اوسني ورانوونکي سیاست د دوام لپاره هره لحظه د امکان شته چې د یو بل هیواد غېږې ته ولویږي او هغه داسې یو هیواد واوسېږي چې هغه د امریکې سره په مخالفت کې دی. دغه فشارونه چې امریکې په تېرو څو میاشتو یا یو کال کې په پاکستان باندې وارد کړل، پاکستان د روسیې سره او د ایران سره د طالبانو روابط جوړ کړل او دوی په خپل هم په ځینو مسایلو کې هغه کوم موقفونه چې د روسیې او د ایران له خوا نیول کېږي د افغانستان د جنګ په هکله باندې پاکستان هم یو ډول همسویي وښودله دغه سیاستونو سره. یعنې دلته یو له هغو نه چې امریکا یې لري په سیمه کې، هغه دا ده چې پاکستان هره لحظه امکان لري چې د یو بل هیواد غېږې ته ولویږي چې هغوی به بېرته د امریکې د سیاستونو په وړاندې استعمال کړي په افغانستان کې. د افغانستان د دولت ډیپلوماسي یوازې باید په دې باندې متمرکزه نه وي چې موږ امریکې سره یا نورو هیوادونو سره راشه درشه ولرو او لابي د دې لپاره چې پاکستان باندې فشار راولي. موږ باید د روسیې سره، د ایران سره او د بل هر هیواد سره چې د افغانستان په مسایلو کې اغېز لري هغو سره باید دایمي تماس ولرو او دغه تماسونه شته هم د افغانستان د حکومت له خوا نه، تر څو
د افغانستان حکومت خو لري، خو که چیرته ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې له بل چا سره دښمني کوي نو له دې سره د افغانستان حکومت څه چاره لري، څه کولی شي؟
اوس مشکل هم دا دی اوس خود ته دا جنگ څه دی دا یوازې نه دی چې د افغانستان یو کورنۍ جنگ دی جنگ یو نیابتي جنگ دی او هر څوک پکې خپل سهم او خپله برخه لري دلته د ډېرو هیوادونو جنگ دی متاسفانه روان په افغانستان کې دی موږ یعنی زما منظور دا ده چې د افغانستان د سیاست او ډیپلوماسۍ مورد باید یوازې یو هیواد یا دوه هیوادونه نه وي
ډیر زیاته مننه سلامت اوسئ ښاغلی اجمل هوډمن همداراز ښاغلی محمد یعقوب وطنمل او محترمه شهلا فرید چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ زموږ او زموږ د درنو اوریدونکو پوښتنو ته مو ځواب ووایو.